په دې خبرونه کې مو په ترکیه کې د کوربه هیواد په ګډون د افغانستان او پاکستان له یوې غونډې خبرو. د سالنګ د لوی لارې حال درکوو چې یو متر واوره پکې ورېدلې. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر له خپل هندي سیال سره د سولې پر روانو هڅو خبري وکړې. افغان پولیس ځواکونه د سرې پل پلو روان شوي. ټاکل شوی ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د یو شمېر حکومتي ادارو د تعطیل پر موضوع له ډیموکراتانو سره غونډه وکړي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د جمهور رئیس ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي چې له هندي لوري سره یې پر مهمو مسلو اغېزمن بحث کړی. محب پر ټویټر لیکلي چې د هند صدراعظم د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال سره د افغانانو په مشۍ د سولې پر هڅو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې لپاره د هند پر همکاریو ژغېدلی دی. حمدالله محب تېره اونۍ د هند په رسمي بلنه هغه هیواد ته لاړ. د افغانستان د ملي امنیت د شورا خبر پڼه وایي چې حمدالله محب د هند صدراعظم د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال ته د پرونی لیدنې کتنې پر مهال افغانستان ته د سفر بلنه ورکړې ده. په بیان کې نه دی ویل شوي چې اجیت دوال به څه وخت کابل ته سفر وکړي. په سرپل کې چارواکي وایي حکومت ژمنه کړې خو اضافي امنیتي ځواکونه یې له دې ولایت ته نه دي ورستولي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو د تهدید کچه لوړه ده.
تمرکات و تجمعات و تهدیدات هنوز هم پابرجاست.
دی وایي ګواښونه، تحرکات او تجمعات لا هم پر خپل ځای دي. ژمنې راسره شوي دي. یو شمېر پلیو ځواکونو د سرپل پخوا حرکت کړی دی خو تر اوسه سرپل ته نه دي رارسېدلي. په سرپل کې چارواکي د اندېښنه لري چې نفتي ساحې د طالبانو لاسته ور نشي. د ننګرهار ښار د لومړۍ ناحیې په یوه مارکیټ کې د اور لګېدو له امله دوکاندارانو ته په میلیونونو افغانۍ مالی تاوان رسېدلی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي بېګا ازادي راډیو ته وویل چې اور د مارکیټ د برېښنا په لانجنیو کې د شارټۍ له امله لګېدلی و.
دی اور لګیدنې شاوخوا لس ساعته دوام وکړ. لامل دا و چې هلته داسې یوه سیمه نه وه چې د اور وژنې موټرې هلته ورغلي وي او په اسانه توګه اور له منځه وړی.
د ننګرهار د والي ویان زیاته کړه چې په پرونی پیښه کې دوه تنه ټپیان شوي دي. هغه وویل چې دوکاندارانو ته د رسېدلي مالي تاوان په اړه به څېړنې وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د یوه ویان په وینا نن به د سپینې ماڼۍ چارواکي د امریکا د استازو جرګې او سنا غړي د یو شمېر دولتي ادارو د تعطیل د پای ته رسېدو لپاره خبرې وکړي. دا پریکړه وروسته تر دې شوې ده چې پرون ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ډیموکراتانو له یو شمېر مشرانو سره یوې پریکړې ته ونه رسېد. له ډیموکراتانو سره د امریکا ولسمشر تر دې مخکې هم پر همدې موضوع خبرې کړې وې او نتیجې ته نه و رسېدلی. د یو شمېر ادارو د بندېدو له امله د فدرال ادارې نږدې اتلکه کارکوونکي له تیرو دیارلس ورځو څخه اغېزمن شوي دي. ولسمشر ټرمپ له کانګرس غواړي چې 5 میلیارده ډالر د دې لپاره تصویب کړي چې متحد ایالتونه له مکسیکو سره پر پوله دیوال جوړ کړي تر څو د غیر قانوني کډوالو مخه ونیول شي. خو ډیموکراتان چې په کانګرس کې اکثریت له دې سره مخالفت کوي. همدا اختلاف د یو شمېر ادارو د بندېدو باعث شوی دی. ولسمشر ټرمپ پرونی خبرې ګټورې وبللې خو څرګنده یې کړه چې د حکومت د یو شمېر ادارو تړل که میاشتې او کلونه هم دوام وکړي پروا نه کوي، دی به ادامه ورکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هینټ روسیې ته خبرداری ورکړ چې په ډیپلوماسي کې د چلول نه کوي. هینټ پرون په روسیه کې د پاول ویلان په نوم د یوه امریکایي د نیول کېدو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. پاول ویلان د بریتانیا او د آیرلند تابعیت هم لري. د روسیې د استخباراتو فدرالي ادارې پاول ویلان د دسمبر په 1 نیټه د جاسوسۍ په تور ونیو. هغه د امریکا په سمندري ځواکونو کې خدمت کړی او د امریکا د میشیګن ایالت اوسیدونکی دی. د پاول کورنۍ ویلي چې هغه جاسوس نه دی او د واده په مراسمو کې د ګډون لپاره ماسکو ته تللی و. د هغه وکیل ویلي چې شایي د فبروري تر 28 په توقیف کې پاتې شي. د روسیې په ماګنیټوګورسک ښار کې د یوې ودانۍ د نړېدو له امله د مړو شویو کسانو جسدونه خاورو ته وسپارل شول. په دې ښار کې د نوي کال په شپه یوه لس پوړیزه ودانۍ ونړېده چې 9 تنه پکې مړه شول. په پیښه کې ډېر خلک زخمیان شوي هم دي. د چارواکو په وینا په نړېدلې ودانۍ کې نږدې 1000 تنه اوسېدل. په دې سیمه کې د ژغورنې عملیات د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسېدل. روسي چارواکو وویل چې ودانۍ د ګاز د انفجار له امله نړېدلې، خو یو شمېر خبري رسنیو ویلي چې د پیښې په ځای کې چاودېدونکي مواد موندل شوي او شاید تروریستي حمله وه. د شپږو جسدونو د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې پرون د ماګنیتوګورسک ښار ډیرو خلکو ګډون کړی و. د دې ښار ښاروال پر خلکو غږ کړی چې د ځانګړو مراسمو له جوړولو ډډه وکړي. او وروستی خبر دا چې د تاجکستان یو سرحدي ساتونکی د مخدر موادو له افغان قاچاقوړونکو سره په نښته کې وژل شوی دی. د تاجکستان د امنیتي ادارې یوه چارواکي د جمعې په ورځ وویل چې سرحدي ساتونکو یې له افغانستان سره پولې ته نږدې د بې درکه شوي شپانه د موندلو لپاره عملیات کول. د چارواکي د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې یو 24 کلن شپون درې ورځې مخکې په دې سیمه کې ورک شوی دی. د افغانستان او تاجکستان ګډې پولې ته نږدې تل د تاجکستان د امنیتي ځواکونو او قاچاقوړونکو ترمنځ وسلوالې نښتې کېږي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام،
شته استانبول زیروسینی ده انشاءالله.
د ترکیه ولسمشر په استانبول کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه د درې اړخیز غونډې د جوړېدو خبر ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر په وینا مول دی خبرو چې امریکایي چارواکي په افغانستان کې د امریکایي پوجانو د حضور پر مسالې غور کوي. په کونړ کې پلسکونو سره ماشومان د پولیو له واکسینه به برخه شوي،
خصوصا د نوې ګروپونو چراغلي دغه خو د خلک جنو سره به خلکو دور رسي یو حکومت پال پښتانه ټول ماشومان ته ډېر زره ماشومان پاتې دي. او
د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د هوا د ککړتیا مسله سیړو.
دا بوتونه ربرونه دا شهر مان پیدا کوو پس ګرځو وکم ستلې ژلې دغه پیدا کوي چې ما خبر شي راوړي بخاري پتا چوسوځي
دي. دا به موږ تاسو خپل کوشش وکړو چې دا بخاري ګانو کې داسې کار جندي او دا شهر ونس وځو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد به په پسرلی کې د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیز غونډې کور پوي. رجب طیب اردوغان پرون د پاکستان له سر اعظم عمران خان سره وکتل. د پاکستان سر اعظم عمران خان ترکیه ته په لومړي رسمي سفر کې وویل چې د دې وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه د سولې لپاره د افغانستان له هڅو سره همکاري زیاته کړي. د ترکیه او پاکستان مشرانو په استانبول کې د جوړېدونکو غونډې پر اهمیت ټینګار وکړ. فرشته جلال زی په انقره کې د پرونی خبري غونډې نور جزئیات وړاندې کوي.
خان او اردوغان په انقره کې په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د خبرو لپاره د افغانستان، پاکستان او ترکیه درې اړخیزه غونډه مهمه ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې دا غونډه به په پسرلی کې وي.
شته استانبول زیروسینی ده انشاء الله.
موږ په استانبول کې درې اړخیزه غونډه ولرو چې د مارچ تر یو دیرشمې وروسته به وي. زه باور لرم چې د افغانستان، پاکستان او ترکیه دا درې اړخیزه غونډه به د ډېرو ستونزو له حل سره مرسته وکړي. په ترکیه کې د روان کال د مارچ په میاشت کې د ښاروالۍ انتخابات دي. د افغانستان پر حالاتو درې اړخیزه غونډه به تر دې انتخاباتو وروسته جوړیږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په پرونی خبری غونډه کې وویل چې افغانان له جګړې ډیر کړیدلی او سولې ته سخت اړتیا لري. هغه وویل هیله من دی چې په استانبول کې غونډه به د هدف ته رسیدو سره مرسته وکړي.
It's time that the international community, anyone who can help in bringing peace,
نوري وخت چې نړیواله ټولنه او هر څوک چې کولای شي مرسته وکړي. پاکستان نمخ کې هم کومک کړی دی. د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو زمينه برابر کړي. خدا کار ډیر زیاته همکاري غواړي د ټولو اړخونو او د گاونډیانو لوري. د پاکستان حکومت پر وسلوالو طالبانو نفوذ لري. د عمران خان حکومت په دسمبر کې د امریکا او طالبانو د استازو د کتنې په تنظیم کې هم مهم رول درلود چې په متحده عرب اماراتو کې و. د عمران خان حکومت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو په اړه د خبرو شو او رپورټونو هرکلی هم کړی دی. د امریکا حکومت وایي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغانستانه د وزرو امریکایي اسکرو د ایستلو پر پلان غور کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د دسمبر په 2 وویل چې د واشنگتن د پریکړه به افغانستان سولې ته نږدې کړي. د افغانستان حکومت په استانبول کې د جوړیدونکو غونډې په اړه خبرې نه دي کړې. د ترکیې ولسمشر یا د پاکستان صدر اعظم نه دي ویلي چې په استانبول کې غونډې ته د طالبانو له لوري هم څوک وربلل شوي کنه. ټاکل شوی چې سعودي عربستان هم په نږدې وخت کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د طالبانو د کویټې شورا یو غړي څو ورځې وړاندې د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي وو چې دا غونډه د جنوري په میاشت کې کیږي. وسوالو طالبانو مکرراً د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې رد کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې په سعودي عربستان کې د غونډې لپاره تیاری نیسي، خو د جوړیدونکو غونډې دقیقه نیټه لا نه ده څرګنده.
د ترکیې د ولسمشر په وینا تمه ده چې په استانبول کې د حمل په میاشت کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې مسله وڅېړل شي. پاکستان د دې هرکلی کړی چې امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. په روسیې کې داسې راپورونه خپاره شول چې امریکا به په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر نیمایي ته راکم کړي. بل لور ته د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د فاکس نیوز تلویزیون شبکې ته په یوه مرکه کې ویلي دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په ارتباط پرله پسې غور کوي او دا مسله څېړي. په دې اړه نور جزئیات د اجمل ان په راپور کې.
ایا ولسمشر ډونالډ ټرمپ فکر کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپل پوځي حضور له دوام څخه ګټه ترلاسه کړي؟ د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د فاکس نیوز د دې پوښتنې په ځواب کې وویل، ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا مهال چې موږ او تاسو خبرې کوو د ارزونې په یوه پروسه کې دی. د نوموړي په وینا ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام په اړه غور کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د مهال په افغانستان کې څور لزره سرتیری لري. څو ورځې مخکې یو شمېر امریکایي رسنیو ریپورت ورکړ چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان څخه په څو میاشتو کې د نمایي امریکایي سرتیرو پر وتلو غور کوي، خو په دې ریپورټونو پسې امریکایي چارواکو په رسمي توګه دا ریپورټونه تایید نه کړل. د چهارشنبې په ورځ ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې کابینې د غونډې پر مهال وویل چې روسیا، پاکستان او هندوستان باید د امریکا پر ځای افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ښکیل شي. که څه هم نوموړي په مستقیمه توګه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام په اړه څه ونه ویل، خو دا پوښتنه یې راپورته کړه چې ولې امریکا د ده په وینا شپږ زره میله لرې هلته په افغانستان کې ښکیل ده. په داسې حال کې چې د امریکا له خوا له وسلوالو طالبانو سره د سولې په برخه کې هم هڅې چټکې شوې، کارپوهان باور لري چې له افغانستان څخه په ناڅاپي توګه په ګڼ شمېر کې د امریکایي سرتیرو وتل به په دې هیواد کې د طالبانو او داعش وسلوالو پر ضد د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روانه جګړه اغېز وکړي. امریکایي پوځي مشران وایي تر اوسه پورې ورته په رسمي توګه له افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو یا کمولو په اړه څه نه دي ویل شوي. افغان حکومت هم ظاهرا په دې اړه د ریپورټونو له خپرېدو وروسته ډاډ څرګند کړی چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل به د وسلوالو پر ضد د دوی پر جګړې د پام وړ اغېز ونه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
چین سپوږمۍ ته سپوږمکۍ لیږلې. په روانه خبرونه کې وړاندې په دې اړه جزئیات درکوو، خو اوس په سالنګونو ته مخه کړو. د سالنګ لوی لار د درنو واورو له امله د لویو موټرو پر مخ تړل شوې ده. په دې اړه په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال احمد حنایف خبر.
سالنګ لارې صرف هغه د باروړون کې موټرونو ته تړل شوې ده، ځکه چې برفباری ډیر زیات وو. تر یو متر هغه شوې ده برف په جنوبي سالنګ کې واورېدلې ده. په همدې خاطر لاره ډیر تنګ شوې ده. په دې خاطر صرف هغه موټرونه چې باروړون کې دي هغوی ته منع شوې ده چې سالنګ ته تردد ونه کړي. نور مسافرین هیڅ ستونزه نه لري او وضعیت ډیر ښه دی، صرف هغه برفباری ډیره سنگینه ده.
هنر سب تاسو ویل سپو جنوبي سالنګ کې یو متر واوره ورېدلې ده. په شمالي سالنګ کې د سویل کې چې طوفان شته، څنګه دا خبره تاسو تاییدوي؟
دقیقاً هغه وخت چې برف واوره ډیر ورېږي، برف واوره ډیر وي، بیا طوفان هم ورسره دی، ځکه چې اوس لمر شوی ده. قطعا واوره نشته، ابری آسمان ابری نه ده لمر، په دې خاطر هغه د طوفانونه هم دی.
تر کله پورې واوره ورېده؟
تر نن سبا، تر سبا یې په وخت کې د واوره
بلې احمد حنایش مننه و موریدل چې د سالنګ لوی لار د لوی موټر پر مخ تړل شوې ده او کوچنی موټر کول شي چې په دې لار باندې د افغانستان له شماله د افغانستان مرکزی سیمو او جنوب ته سفر وکړي او له کابل د افغانستان د شمال په لور باندې روان شي. په کونړ کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلان وایي د پولیو ضد واکسینونو څخه 1.5 زره ماشومان بې برخې شوي دي او له واکسینونو سره د یو شمېر وسلوالو د مخالفت له امله کیدای شي چې دغه شمېر پسې زیات شي. د موضوع تفصیل له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روحل انوري په راپور کې.
په کونړ کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیزالرحمن ساپي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تیرو کمپاینونو په پرتله اوس په ځینو سیمو کې د فلج ضد واکسینو سره د یو شمېر وسلوالو ډلو مخالفت زیات شوی دی.
مزار دارا څوکې دی وزل دارا د نارنګ باډیل دارا د ټپور کورو او د چپر او د ساحه د فاته کړنګل او ټوډه کو کلای ګل او کندارو او ډیډی ګرام ساحه شوري چلامو لګي ساحه په چپ دارا کې مشته دی او مروره کې سرکانو کې د دانګام کې او ساحه شته دی. خصوصا د نوې ګروپونو چراغلي دا خو د خلک جنو سر به خلکو تور رسیدي حکومت خپل پښتانه
هغه وای د همدی وسلوالو ډلو مخالفت وجه ده چې یو ځل بیا له واکسینو د پاتې کېدونکو ماشومانو شمیر مخ په لوړېدو دی.
ټول ماشومان ته 10,000 ماشومان پاتې دي.
دینی عالمان وایي د واکسینو مخالفت کول هیڅ ډول شرعي جواز نه لري او همدا واکسین په ټولو اسلامي هیوادونو کې ترسره کیږي. مولوی نجیب الله حقیر وایي
د واکسینو په شعار کې چې کوم امراض شامل دي هغه خودلې ده چې دغه امراض وقایم شوی ده او معالجه هم شوی ده. بنا موږ غږ کوو چې د اولادونو په حق کې باید مشران ظلم ونه کړي. دا غي په دا حق باندې پخې کې نه دي کوم څه چې اسلام ورکړي د سیاست اصول ورکړي هغه باید کما حق هو هغه ته ورسول شي. موږ بیا هم غږ کوو چې افراط او تفرید چې د انسانیت او اسلامیت د دوه د پاره زیانمن دي پاغه سالم الله ربانی چاغام زمونږ اسلامي ټولنه او هم اسلامي شخصیت روزل شي په پام کې ونیول.
خلک وای ټولي وسلواله ډلې او ولسونه دي ماشومان ته د واکسینو د ورکړې زمينه برابر کړی.
زمانو ګل خان سفیر واکسین ماشومان لپاره ډیر مهم دي ځکه دغه ژوند ضروري دغه فلج نه بچي په دی باندې او کوونه شنو ډیر نقصانات لري ځکه ماشومان فلج کیږي د نایلاج ناروغي په نخته کیږي. ډېر ضروري دی چې باید وشي. باید خپل الوادونو سره باید ظلم ونه کړي خپل فامیل سره ظلم ونه کړي خپل ګاونډي ماشومانو سره ظلم ونه کړي. باید دا زمينه برابره کړي که دا هر څوک باندې باید دې په دې فکر وکړي چې دا یو دوا ده نو دوا خوړل کې خصوصي ګناه نشته. د کندا ماکه د پرشتامل ګورې دم دوا ده کله واکسین دی هم دوا ده ډاکټر هم تشخیص کړی ده تمرز دوا ده.
د یادونې وړ ده چې په 2013 زیږدیز کال کې په ټول هیواد کې د فلج یویش مثبت پیښې ثبت شوی چې د هغې جملې نه یې درې په کونړ یوه په نورستان دوه په ننګرهار او نورې په قندهار هلمند او روزګان کې دي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو قضاوت په خپله وکړئ.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د کابل او واشنگتن د اړیکو مسله چړل شوې ده. دغه خبرونو ته اجمل اند زغلنده کتنه کوي.
د امریکا دوه معتبر ورځپاڼو واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز د افغانستان په اړه او پر دې هیواد د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په اړه د ولسمشر ترامپ د وروستیو څرګندونو په وړاندې د افغان چارواکو عکس العملونه خبره کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه په یوه لیکنه کې ویلي افغان چارواکو د پنځشنبې په ورځ د ولسمشر ترامپ هغه څرګندونې رد کړې چې نوموړي د پخواني شوروي اتحاد لخوا په 1990 میلادي کال کې پر افغانستان برید او د دې هیواد اشغال ستایلې او هغه د ترهګرۍ پر ضد جګړه بللې. ولسمشر ترامپ د چهارشنبې په ورځ د خپلې کابینې په غونډه کې وویل دا چې شوروي په افغانستان کې ویلتې دا و چې ترهګر په روسیې پسې ورتلل. د ترامپ وینا شوروي حق درلود چې هلته وي خو ستونزه دا وه چې جګړه ډېره سخته وه. د واشنگتن پوسټ په وینا د ترامپ دا څرګندونې د امریکا د جمهوریت غوښتونکو د کمونیزم ضد اصولو ماتول دي. واشنگتن پوسټ وایي په کابل کې افغان چارواکي چې د افغانستان څخه د نمایي امریکایي سرتیرو د وتلو ریپورټونو او د سولې داسې خبرو چې خپله دوی پکې ښکیل نه دي ستړي کړي د ترامپ وروستیو څرګندونو نورم ښیښ کړي دي. ورسپانې دا ولسمشر محمد اشرف غنی له دفتر خبرې شوې خبر پاڼې ته اشاره کړې چې پکې د پخوانی شوروي اتحاد د پوزونو پر ضد افغان جګړه د ازادۍ لپاره د افغانانو ملي پاڅون بللې او یادونه یې کړې چې پر افغانستان د شوروي یرغل هغه مهال د ملګرو ملتونو او امریکا متحده ایالاتونو لخوا غندل شوی و. واشنگتن پوسټ رسپانې د افغانستان د ولسي جرګې د یو استازي صالح محمد صالح لخلي ویلي د امریکا د ولسمشر روسي سرګندونې ورته ځکه عجیب دي چې دې هیواد د شوروي د یرغل په وړاندې د افغان مجاهدینو ملاتړ کاوه. همدې ورځپاڼې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبی له هغه ټویټونو ته اشاره کړې چې نوموړي پکې لیکلي آن روسیه هم دا خبره نه کوي او نه دا هڅه کوي چې پر افغانستان د شوروي یرغل توجیه کړي. بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز هم په ورته توګه د ولسمشر ټرمپ د سرګندونو په اړه د افغان چارواکو عکس العملونه په یو لیکنه کې راټول کړي. د دې لیکنې سرلیک دی افغان چارواکو د ټرمپ له هغه ادعا سره اختلاف څرګند کړ چې وایي پر دې هیواد د شوروي یرغل د ترهګرۍ ضد جګړه وه. نیویارک ټایمز د ارګ پر عکس العمل سربیره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی هغه سرګندونې هم راخیستې چې نوموړي پر ټویټر خبرې کړي. ښاغلي ربانی پر خپل ټویټر لیکلي د شوروي یرغل د افغانستان لمزکنې بشپړتیا او ملي خپلواکۍ څرګندتیری و. د ښاغلي ربانی په وینا د دې بله تشریح د تاریخي واقعیت له پامه غورځول دي.
بریتانیا روسیې ته خبرداری ورکړی چې په ډیپلوماسۍ کې دې چلول نه کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هند دا خبرې په روسیه کې د امریکا د سمندري ځواکونو د پخواني غړي پاول ویلان د نیول کېدو په ارتباط کړې. د روسیې د استخباراتو فدرالي ادارې پاول ویلان چې د بریتانیا او ایرلند تابعیت هم لري د ډسمبر په 1 نیټه د جاسوسۍ په تور ونیو. جزئیات ته فرشته جلالزی په راپور کې.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون بی بی سی ته په مرکه کې وویل چې دوی له دې سره چې د ډیپلوماسۍ د شطرنج په لوبه کې لوګړو کار واخیستل شي موافق نه دي. هغه وویل موږ د پاول او د هغه د کورنۍ په اړه سخت اندېښنه لرو. پاول ویلان په مسکو کې ونیول شو. هغه مهال یوازې دومره ویل شوی و چې هغه د امریکا وګړی دی. دا مسله په داسې وخت کې پیښه شوې چې د مسکو او غربي هیوادونو ترمنځ سیاسي روابط ډېر کمزوري دي. د سوریه په جګړه کې د روسیې دریځ، د اوکراین په ختیځ کې د روسیه مداخله، په امریکا کې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې ادعاوي، او په بریتانیا کې د یو جاسوس مسمومول هغه مسایل دي چې د مسکو او غرب ترمنځ په اړیکو کې درس پیدا کړی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې پاول ویلن د امریکا او بریتانیا تابعیت لري، له دې امله له هغه سره د مرستې په هڅو کې امریکا هم ونډه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په روسیه کې د متحدو ایالاتو سفیر د جنوري په 2 د مسکو په یو توقف ځای کې له پاول ویلن سره کتلي او د هغه له کورنۍ سره هم ټلیفوني غږېدلی دی. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پنجشنبه په ورځ په واشنگتن کې له نیوز ماکس سره په مرکه کې وویل
د امریکا خلکو ته دومره معلومه وی چې موږ پر دې مسله ډیر فکر کوو او د امریکا د حکومت په لوړه کچه پر دې غور کیږي.
د ایرلند د بهرنیو چارو وزارت هم پرون تایید کړ چې پاول ویلن د ایرلند د تابعیت اسناد لري. هغوی له مسکو غوښتنه وکړه چې په قنصلي چارو کې له پاول ویلن سره د مرستې اجازه ورکړي. د روسیې خبری آژانس انټرفاکس ویلی چې د پاول ویلن پر ضد اتهام لیک د جنوري په 3 نیټه برابر شوی دی. د هغه وکیل ولادمیر ژبرینکوف د اتهام لیک پر جزئیاتو له خبرو ډډه کړې، خو ویلی دی چې پاول ویلن شایي د فبروري 23 نیټه په مسکو کې په قسمي ډول په توقيف کې پاتې شي. د پاول کورنۍ ویلي چې هغه جاسوس نه دی او د واده په مراسمو کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی و. د هغه کورنۍ ویلي چې اخر وار د دسمبر 23 نیټه له خپلوانو سره ژغېدلی دی. پاول ویلان د امریکا په سمندري ځواکونو کې خدمت کړی او د امریکا د میشیګن ایالت اوسیدونکی دی. د هغه تر نیول کېدو یو اونۍ مخکې د مارینا بوتینا په نوم یو شخص چې په امریکا کې یې محاکمه روانه و ومنله چې د کرملین لپاره یې جاسوسي کوله، خو کرملین د هغه خبرې رد کړې.
چین سپوږمۍ ته سپوږمکۍ استولې او هلته یې څېړنې پیل کړې دي. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروان څخه.
د لومړي ځل لپاره تیره اونۍ د سپوږمۍ هغې برخې ته ستوربیړۍ یا سفینه ورسېده چې تر اوسه له انسانانو پټه پاتې وه. چینایي رسنیو د پنجشنبې په ورځ وویل چې ستوربیړۍ بې له کومې ستونزې د سپوږمۍ دې برخې ته رسېدلې ده. چینایي ستوربیړۍ به چې چانګ ای څلور نومېږي د سپوږمۍ د دې برخې جیولوجیکي وضعیت وڅېړي. دا لومړی ځل دی چې د سپوږمۍ د پټې برخې ته یوه وسیله استول کیږي او له هغه ځایه مځکې ته عکسونه رالیږي. د سپوږمۍ دا برخه موږ له مځکې څخه نشو لیدلی. دا برخه د سپوږمۍ پټه خوا بلل کیږي. په 1968 میلادي کال د اپولو ستور بیړۍ فضانوردانو د سپوږمۍ پټه خوا ولیدله، خو د لومړي ځل لپاره د سپوږمۍ د دې برخې عکس د پخواني شوروي اتحاد لونا درې ستور بیړۍ اخیستی و. چین تر دې وړاندې هم د سپوږمۍ د دې برخې د لیدلو لپاره د یوې سپوږمکۍ د لیږلو اعلان کړی و. دا سپوږمکۍ د سیګنالونو په وسیله خپل معلومات مځکې ته رالیږي. چینایي سپوږمکۍ د مځکې د مدار په 4,80,000 کیلومترۍ کې ځای پر ځای شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام علیکم کوئل کا بعد السلام مزو دو سب تو ہو ملی گئے میں وہ سنا دو رچرا الیکٹرونیکی تشکیل دے زرا پتی زون دیر بلا دا ولادن کو بشلو جی دا با غیر من نبی دے ہم خورا وقتنا دے ہم تکرارم جی دا الیکٹرونیکی تشکیری دی زرت زرا پختی زون او دیر دیر ولادن کو شروع کی ورا زکا کی رسد جمہوری دے خواص رال جی دے خدا سنوں کو بر جی بعد ولایت شورا او ولایت شورا کے بعد ہت ہت من بل الیکٹرونیکی تشکیری دے خبر دے بعد ہوشی مننا.
سلام علیکم آزادی ریڈیو ته کفایت الله يم د پاکستان ماجد راغله ما او دلته ماجرین سره هیڅ کومک نکېږي. مونږ ډېر په مشکلاتو کې پرې جیم کیو سرک په سر لګیای موچتو په ما هیڅ یو کوم دفتر یا کوم ریاست د ماجرین طرف نه مونږ سره کومک نه کوي. تاسو دا زمونږ ماجرین ریاست پورې ورسوي چې مونږ سره کومک وکړي. سرک په سر ناست په دې یخنی کې موچتو په او چاته کله پالشي کله نه ډېر سخت مشکلات کې ګیرو. نو زمونږ نه اخبار ده چې دا زمونږ چارواکو ته ورسوي مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحيم. زه محمود عمر هلمندوال د هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیول ده. زما هرځه غوښتنه ده د لوړو مقامات څخه په هلمند ولایت کې د ګاز په لوړ قیمت کې نو مظلوم ولس د دې واسطه نه لري تر څو د ګاز وکاروي او د دې له دې عمل پیرونه او مثالی توکي سوځوي. نو دلته هم تنفسي مرض زیات شوی دی. نو د لوړ مقامات ما غوښتنه ارزو ده چې هلمند ولایت پاملرنه وکړي تر څو د ګاز په ټیټ قیمت شي او لوړ توکي همدارنګ خوراکي توکي هم په لوړ قیمت شي. ومن الله توفیق.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
په پیغامونو کې مو ورسای پیغام له هلمند دا و چې حکومت باید د غازو بای کنټرول کړي او راټیټ کړي تر څو خلک داسې مواد ونه سوځوي چې هغه چاپیریال ککړوي. په روانه خبرونه کې وړاندې د کور کلی په پروګرام کې د چاپیریال د ککړتیا په ارتباط بحث لرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو ته ستاسو په را رسیدلو پیغامونو کې ګڼډ د هوا په ارتباط دي. د ورشتونو په ارتباط ابراهیم سمر باغی له نورستانه پر استول سمس کلی کې په نورستان کې سخت واوره ووري او لا نګوري روانه ده. د پکتیا له ځاځي اریوب فضل کریم درویش لیکلی دی زموږ په سیمه کې نیم متر واوره ورېدلې او اوس لمر راختلی اسمان شین دی. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د واورو د ورېدو له امله د کابل لوګر لاره بنده شوې ده. اسدالله د لوګر له ازری بیالی کې د افغانستان پاکستان او ترکیې درې اړخیزه غونډه به ګټه وروي. په روانه خبرونه کې مو واورېدل چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلی دی چې د حمل په میاشت کې به دغه غونډه جوړه شي. احمد شکیب سادات له زابل پر استول سمس کې لیکلی دی داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالات شایي افغانستان ته شا کړي. د ده په وینا دا نه د افغانستان په خیر ده، نه د امریکا د متحده ایالاتونو. عبدالرحمن پراستول اس ام اس کې له کابل لیکلی دی د افغانستان د سولې خبرو ته هیله من یو چې په سعودي عربستان کې به په نږدې دوه اونیو کې ترسره شي، خو طالبان باید د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښینی. ګل احمد د کندهار څخه لیکلی دی چې دا اس ام اس هم نه لوستل کیږي. هیله کوو چې کله اس ام اسونه راستوي هغه کوم حروف چې سم دی یعنی سم یې ولیکئ. ځینې حروف نیمګړې راستول کیږي. یو بل ورور له زابله اس ام اس راستولی دی له خاکې افغان ولسوالي څخه، خو د ده نوم نه دی نه لوستل کیږي، خو په اس ام اس کې دې ته اشاره کوي چې سړکونه خام دي، کنډکپر دي، باید چارواکي دغو ته توجه وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 نیولی شي. 8:30 شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وی چې له هندي لوري سره یې پر مهمو مسلو اغیزمن بحث کړی دی. حمدالله محب پر ټویټر لیکلی چې د هند صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار اجیت دوال سره د افغانانو په مشرۍ د سولې پر هڅو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې لپاره د هند پر همکاریو ژغېدلی دی. دا خبرې پرون ترسره شوې. په سرپل کې چارواکي وایي حکومت ژمنه کړې خو اضافي امنیتي ځواکونه یې لا نه دي ور استولي. د سرپل د والي ویان زبیح الله امنی ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر پلي ځواکونه د سرپل په خوا روان شوي دي، خو تر اوسه دغه ولایت ته نه دي رسیدلي. په سرپل کې چارواکي د اندېښنه لري چې نفتي ساحې د طالبانو لاس ته ورنشي. د ننګرهار ښار د لومړۍ ناحیې په یو مارکیټ کې د اور لګېدو له امله دوکاندارانو ته په میلیونونو افغانۍ مالی زیان رسیدلی دی. دغه اور پرون په یوې ودانۍ کې ولګېد چې د چارواکو په وینا دوه تنه پکې ټپیان شوي هم دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار جان بولټن به د سه‌شنبه په ورځ د منځني ختیځ سفر پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دی چې ښاغلی پامپیو به روانه اونۍ اردن، مصر، بحرین، متحده عربی امارات، قطر، سعودي عربستان، عمان او کویت ته ولاړ شي. په امریکا کې نن د تیرې اونۍ شپږمه ورځ ده او سبا یکشنبه د اونۍ پای ده، نو د سه شنبه په ورځ د دوی په وینا راتلونکې اونۍ ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د یو ویان په وینا نن به د سپین ماڼۍ چارواکي د امریکا د استازو جرګې او سنا غړي د یو شمیر دولتي ادارو د تعطیل لپاره د رسیدو لپاره غونډه وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر روسیې ته خبرداری ورکړ چې په ډیپلوماسي کې د چلول نه کوي. جرمی هند پرون په روسیه کې د پاول ویلان په نوم د یو امریکایي د نیول کېدو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. ویلان د بریتانیا او آیرلند تابعیت هم لري. د روسیې په مګنیټو ګورسک ښار کې د یوې ودانۍ د نړېدو له امله د مړو شویو کسانو جسدونه خاورو ته وسپارل شول. په دې ښار کې د نوي کال په شپه یوه لس پولیسه ودانۍ ونړېده چې 9 تنه پکې مړه شول. او د تاجکستان یو سرحدي ساتونکی د مخدر موادو له افغان قاچاقوړونکو سره په نښته کې وژل شوی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. په روانه خپرونه کې وړاندې د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دغه پروګرام وړاندې کړو، د کور کلی په پروګرام کې یوه مهمه مسله څېړل شوې ده. په افغانستان کې د چاپیریال د ککړتیا مسله، د هوا د ککړتیا مسله. البته له پرون راهیسې په ډیرو ولایتونو کې واوري ورېدلې دي چې هوا ورسره پاکه او صافه شوې ده، خو د دې لپاره چې دغه پاکه او صافه هوا وساتو باید څه وشي؟ د کور کلی په پروګرام کې واوري.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم را سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کای هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسی کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. آیا کورنۍ د هوا په ککړتیا کې ونډه درلودلی شي؟
چا وا خوند غزمنګ تلاسه چټلېږي په دې خاطر چې چا شي سوځو په خاطر ټول هوا چټاله ده.
د ککړې هوا اومده لاملونه څه دي؟
هوا د ککړتیا لاملونه په هواد کې د نفوس تراکم بل د هغه وسایتو تراکم چې هغه ډیر زیات تولید همدارنګه د شنو ساحو نشتون
او د ککړې هوا خطرونه څه کېدلی شي؟
دا غنه مریضګان یو لاس ترازی هغه د ټول زمنګ ساتي سینه باغالو د دې ډیر مشکلاتونه زمنګ دیندي او د لاس دی.
قدر من اوریدونکو نن په همدی موضوع غږیږو چې ولې ورستربلی هوا ککړیږي او د هوا د پاکوالي په منظور څه باید وشي. د خلکو د نظرونو ترڅنګ د چاپیریال ساتنې د ادارې له یو رئیس سره مرکه هم لرو. زه همایون هیواد یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې.
خوږو اوریدونکو د هوا په سړېدو او د ژمي په رارسېدو سره د هېواد په مرکز او لویو ښارونو کې د چاپیریال د ککړتیا ناوړه اغېزې تر بل هر وخت څرګندې ښکاري. په دغه موسم کې نه یوازې د هوا ککړتیا لوړېږي بلکې له امله یې ولس په بېلابېلو تنفسي ناروغیو اخته کېږي او د دغه ناروغیو له امله خلک هم له روغتیايي پلوه او هم له اقتصادي پلوه له سختو ستونزو سره مخ کېږي. ځینې وخت خو خپله خلک هم د هوا د ککړتیا باعث ګرځي. په همدې تړاو د کابل د کارتینو اوسیدونکی میرزا محمد هغه کس دی چې په بخارۍ کې د لرګیو پر ځای ربړونه او داسې نور شیان سوځوي.
دا پورتن ربرن دا شهر مان پیدا کو پس گرز و کم سلیجل دا پیدا کای چیر ما خبر سی راوی بخاری پسا چوسوځی چایم پی پکاو دی کوم پی کو کتا خار شای پی کو.
په پلازمینه کابل کې د ګردونو او تور لوګي په لیدو تنفس کول ستونزمن ښکاري او په هوا کې دومره ککړتیا احساسېږي چې په رڼا او لمرین ورځ د تیارې او وریځو حالت یې رامنځته کړی وي او نږدې سیمه نه لیدل کېږي. همداشان د ننګرهار ولایت اوسیدونکي زرغونه هم له ککړې هوا شکایت کوي او وایي چې کورنۍ هم په دې برخه کې باید خپل مسؤلیت ادا کړي. نوموړي زیاتوي
هوا خو رښتیا ډېره الوده ده موږ باید خپل کوشش وکړو چې دغه مریضګان یو لاسته راځي هغه د ټول زمونږ ستاسې سینه باغالو د دې ډېر مشکلاتونه زمونږ دندي هوا د لاسه دي. دا باید موږ تاسو خپله کوشش وکړو چې دا بخاریګانو کې داسې جنډي او دا شیان ونه سوځو دا شیان ونه سوځو په دې خاطر چې دغه موږ تاسو خپل ځان ته ډېره نقص کوي. بخاري میخې ده لرګي پکې سوځو لرګي او لرګي سوځو څنګه زغاله تا نه سوځو پکې چې دا ډېر هغه دې نقص کوي. په دې خاطر چې دغه هوا چې خرابه شله پوه شه چې مریضګان هم ډېریږي نو ولر کابل د سوای بيخي خراب شوې ده شپې خواته خاصله نه تراوتل نه کیږي په دې خاطر چې بيخي ټول مریضان دي. زه ما خپل د کاکا مسه په ساته تفل کې بستر شو بچار دلا سیلا
شنن کې په دې اندي چې د چاپیریال ککړتیا اوس په یو ناورین اوختي او په مستقیمه توګه د هوا د وګړو لژوند او مرګ سره تړلې موضوع ده. دغه راز د هوا او چاپیریال د ککړتیا له امله زموږ اقتصاد په تیره بیا زموږ د کرنې سکتور او کرنیزو توکو لکه میوو غلو دانو سابو او ترکاریو ته سخت زیان رسیږي. دا چې ککړه هوا نورې کومې روغتیایي ستونزې جوړوي له ډاکټر محمد فهیم افین څخه به واورو.
آلودګي هوا ډېر ضرورونه لري او کېدای شي چې د آیندې د عمر اوږدوالی د انسان کم کوي. د آلودګي کېدای شي د مختلفو ساحو د عضویت مصحب کېږي. ډېره ډېره طرق تنفسي او د قلبي روحي او د جلدي مشکلات او کېدای شي چې د هغې ښځې چې حمل لري هغوی سره هم ډېره ستونزې په راتلونکي طفل ورسره پیدا کېږي.
دا کور کلی خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. دا چې د هوا د پاکوالي په منظور خلک څه وکړي دا خبرونه په دې برخه کې د مخالکو نظرونه اورو.
زما
زما نوم عزیز ده د کابل وسدین کې ما خلک ته خدا په کار ده چې ځان وساتي ځان ته ماسک واخلي چې د ناروغي او مریضۍ نه ځان وساتي او دولت باید عامونه نه پریږدي چې پلاستیک دغه شیان وسوځوي چې هوا خرابېږي
زایب خان زادران خبر کوم د اصلي زایم خوز د کابل وسیدن کیما ولا اوا نظر اوا خټره سخت کړ د خوستن بعد له څلور بج مزګر غش ګزار ډیر مشکل کیږي دا د دولت وظیفه ده باید عامونه کنټرول کی د هوټلونو بازار هوټلونو کنټرول کی خار زکه چدی ربړونه سوزي ټایر سوزي پلاستیکونه سوزي
اصلاً لغمان سیدون که اسخیل کابل نو باید دید پارچ مریضان نشو جلوگیری و خدا چه ماکس و آغوندو داغ اضافی شاین چه منگا سازو لگا دا جنده دا دود دا خراب تیل چه استفاده که پا موترو که داغی نباید جلوگیری و که سرسوی منگا فضا پاکشی
درنو اوریدونکو ککړتیا په طبیعي محیط کې د ککړونکو شیانو تعریف ته چې منفی بدلون رامنځته کوي دا چې کوم لاملونه د هوا د ککړتیا سبب شوي د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې برخه کې څه کړي او د هوا د پاکوالي په خاطر څه کول پکار دي دا د پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې له رئیس جلال الدین ناصری سره مرکه کړې چې تاسو اوریدو ته رابولم
خخ غلی رئیس صاحب رازو لمړی پښتنه ودا سیمترا کوچه دا چې هوا ورځ تر بلې ککړیږي اومده علتونه څه دي
هوا د ککړتیا لاملونه په هیواد کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د سروې د ارزونې په اساس باندې ډیر واضح او روښانه دي چې هغه عبارت لدینه دي په هیواد کې د نفوس تراکم په خاصه توګه په لوی ښارونو کې دا هم ځان ته خپل عوامل لکه فقر جنگ نامنی دا ټول د دې باعث شوی چې ډیر نفوس د هیواد په ښارونو کې بل اڑخ تی ہوا کا کڑا کڑے دا بل دیہ وسائط و تراکم چاغ ڈی زیاد دود تولی دئی دا ہم دیدی عامل شوی دا چھواد کی زیاد دود تولی چھ او ہوا کا کڑے شی ہم دارنگ دی شنو ساہو نشتون پا دیہواد پلوی خارونو کی دیہ اسناب فعالیتون چھ اغوی دخپل دی روزمرہ فعالیت دا پارا دیہ سون تو کس استفادہ کی چھ ڈی زیاد دود تولی دئی او پټوله کې بل اړخ تخپل طبي حالت دی نړۍ د زمکي د هوا تغیر کړي د چمګ او تاسو د اقلیم د بدلون مسائل په دی ورځ کې هم په هوا کې او هم په نړۍ کې او دا دې باعث شوی چې هوای ککړه کړي د
تست شوی چې تاسو مثلا کوم حمامونه بند کړي وي چې هغه د سونتو کنه ښه ګټه نه پورته کړي نور څه سوځولي لکه مثلا را بړ بوټا انداشان چې هوای خراب کړي وي هوای ککړه کړي وي تاسو کوم څه شوی چې تاسو بند کړي وي یا نانوایی ګان یا حمامونه څنګه
سل په سل کې کچیر ته اوس تاسو زمنګ دی ادارې دی ویب سټ او د فیسبوک باندې تلار روزانه مونږ چکل نظارت کو دی شلو نه تر 15 شو فعالیتونه د مونږ هغه د دې باعث شوی چې هغه مزد چوی دی چې دا یو خزیره ده کچیر ته تاسو د هوا ککړتیا وګورئ د تیرو افتونو نظر دی افتی ته په مراتب ټیټه شوې ده دا دقیق او سنسي مسله ده چې تاسو ته وایم لتیر افتونو په مراتب ښه شوې ده
د چاپیریالستانه اداره کوم نور پلان لري اومدا چې البته د هوا نور هم را پاک شي او بل اخر د غټ ستونز نه خلاص
مونږ دوه ډول پلان د هوا د ککړتیا لپاره د چاپیریالستانه ملي ادارې پلاس کې لري د دې لپاره مونږ یو لند محاله پلان جوړ کې چې یو لس موارد دي په دې لند محاله پلان کې او د هغه کمیسون چې هغه د ککړتیا عالی کمیسون ده د دې د تایید مهر په ولاګو او اوس عملا د کابل خار او په نور لوی خارونو کې تطبیق ورله چې په دې یو لس موارد کې د عامه پوهاوی څخه نیولې د مطبوعات همکاري څخه نیولې زمينه سازي مونږ څنګه کولای شو د هغه اړوند ادارې سلام غږیو کو چې هغه پاک انرژي هوادوال ته وړاندې کی تر څو پورې هوادوال دی ډېر خراب انرژي څخه استفاده ونی یو هغه اوږدمهاله پلان نه دی چې په اوږدمهاله پلان نو کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره ټول هغه پروژې چې هغه په حقیقت کې په هواد کې تطبیقیږي او په آینده کې د دې تصور د چې باید ککړتیا تولید کی دوی نمنګ د چاپیریالی محیطی او اجتماعي مسائل لپاره راپور غواړو تر څو پورې دوی د ککړتیا د کمخ فکتورونه الته په خپل راپور کې ځای په ځای کی کچیر ته دوی دا په راپور کې ځای په ځای نه کی مونږ اوتومات د دوی هغه فعالیت لام دغه شروع څخه ور سره موافقه خپل نه اعلانو کله چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې موافقه اعلان نه کړه هغه پلان نه عملي کیږي بل د شنو ساحو په ډیرواله باندې زمونږ ډیر زیات تمرکز ده
هم په هوی د پاره شته سم مخکې دا ونه کړ چې هم په هوی د پاره هم ضرورت ده او تاسو په برخه کې هم کار کوي دلته سمره یعنی خلک سمره هم نظر دی او سمره هم په هوی د پاره څه کارونه کړی دي
مونږ پلان مهاله پلان کې د عامه په هوی لپاره اول هدف چې مونږ ته انکړې هغه د عامه په هوی ده مونږ عامه په هوی اول د مطبوعات څخه شروع کړی ده د هیواد په داخلي مطبوعات کې په تلویزیونو کې په رادیوګانو کې په چاپي خبرونو کې د هوا د ککړتیا په اړه باندې زمونږ همکاران د تقسیم اوقات په اساس باندې له دوی سره همغږي لري او هغه تازه راپورونه ورکوي په حج او اوقاف وزارت سره زمونږ همغږي ده تر څو پورې هغوی د جمعې په خطبه کې په نورو مذهبي مسایلو کې د هوا د ککړتیا هغه عوامل چې په حقیقت کې په اکثره مسایلو کې موږ تاسو خپل هیوادوالي هستو دوی پوکي تر څو پورې په خپل اعمالو کې هغه اصلاحي نقاط په نظر کې ونیسي تر څو د هوا ککړتیا راکم شي
نه کولای شي په روسي کې بل ستراتیژي د خلکو نام څه غوښتنه ده څه ویل لري خلک ته چې خلک باید څه وکړي په دې برخه کې
له خلکو نام غوښتنه دا ده چې ککړتیا سرمایدار غریب ځوان زوړ سپینګیر نر ښځه ټول زیات متضرر کوي نو د دې لپاره چې موږ او تاسو هیڅ هیوادوال زموږ متضرر نشي راځي لاس یو بل سره ورکو او د ککړتیا په مقابل کې مبارزه وکړو تر څو پورې یو پاک چاپیریال هیوادوال ته وړاندې
ډیره زیاته مننه کوم
درنو اوریدونکو دا واد دیونه د کور کلی خبرونه تر بیا خو وخت ولري
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خو غوري دن کو سلام خدای مو روغ او خوخ لره خدای چې کاندید چوی نه وای کنه اوس به مو د ابتدایي نتایج او انتهایی نتایج ترمنځ لړمون خلې تر اغلی وو او سم پنیمه به دنګر شوی وای خو اخر به هم خدای خبر څه در پیښ شوی وو د خبرونه په پیل کې مو د هغه مظاهره ل ترتیبات او خبره وو چې بهر ته د کی جوړولو لپاره پلار چول کیږي
ساتي صاحب تا خو ډیر خطرناک امر په مټ انځور کړی دی تر ویری کی نه
نه لمړ مارا څوک ویری دلی دی په دابل امټه مې لړم او په سټ مې د کربوډ انځور وګورا
احساساتي ګل ته په دې ټټوستلو کې هم احساساتي شوه ټول دې خطرناک او خزنده او تصویرونه استلی دي
نو په پونډوې به هم استلی وي
نه په پونډې مې لا پاتې دي سبا ته په پونډې وباسم بهرمل صاحب تا څه استلی دي
ما په خپل مټو د ډایناسورانو ټټوګان استلی دي
ته لګراوخه
ورکوایه مټه مې نری دي ډایناسوران خ نه ور سره ښکاری
خو بیا به د کوم جنگل او نری حیوان انځور پرې استلی وي
ما ویل چې لږ وحشتناک ښکاره شي تغمې تا څه کړی دي
ما مې روزي ټټو کړی دي او غواړم په ګوتو مې د لړمانو د بچیانو انځورونه وباسم د لړمانو انځورونه خو ما ایستل کاش کې تا د بل څه ایستلی وای
زه خیر دی ته د غونډلانو او چنګاښانو وباسا
رښتیا وایې چنګاښ هم ډېره خطرناکه تیره لري
سمه ده زه به د غونډلانو او چنګاښانو انځورونه وباسم
د مظاهرو په باره کې مو څه پرېکړه وکړه
غلای ډېر احساساتي کېږم مظاهره به مو کړو مطبوعاتي کنفرانسونه به هم جوړ کړو خو له دې مخکې دا پکار دي چې هر یو د خپلې خوښې سره سم یو سفارت ته د کیس جوړولو وړاندیز وکړو او ورته ووایو چې ژوند مو په خطر کې دی، تبا شو.
که د ما منې نو سفارتون ته مو لومړی ټوټوګان ښکاره کړئ چې د هغوی باور راشي.
هو رښتیا وایې.
که اجازه راکوئ نو د مظاهرې مشري زه کوم، ځکه چې هم احساساتي غږ لرم او هم ښه شعارونه ورکولی شم.
سمه ده، ته د مخې درپسې به زه یم او له موږ وروسته به نارینه وي، خو ټول نظم به زموږ په لاس کې وي.
د مظاهرو کومه نتیجه هم ورکړې ده او کاسې ځان ستړی کوو.
لیونی کېږه ما، لس پنځلس تنه خو ما ته معلوم دي چې قبول شول.
هو، څو تنې ښځې او نجونې زه هم پېژنم چې له دوو درو مظاهرو قبولو وروسته بهر ته ولاړې.
نو په مظاهرو کې به مو اصلي شعار څه وي؟
احساساتي صاحب، شعار مو دا دی چې وایو به ژوندي دي وي په ناحقه مړه شوي بهرانیان، بهرانیان دې نه مړه کېږي، موږ امنیت غواړو، امنیت دې موږ حق دی.
که د ما منې همدومره بس دي، که شعارونه ډېر کړو نو خبره بیا شوړیږي.
د ما هم همدا خوښه ده، خو پام ووي چې له مظاهرو مخکې ټول اروپایي، امریکایي او د استرالیا سفارتونه خبر کړو.
ولې د آسیایي هیوادونو سفارتونه نه خبرو؟
نه، آسیایي به څه کو، نه چاته پناه ورکوي او نه هم کار شته پکې.
څه ډول جامې باید واغوندو؟
ایله پیله چې دا دې ښه خبره وکړه، ته خو یو داسې زوړ کوبای پتلون راواغونده چې ځنګنونه دې ترې راوتلي وي، او یو داسې بلوز هم پې واغونده چې د جانسینا او یا انډرشیکر عکس پې وي.
تاسې به څه واغوندئ؟
موږ مخونه په پړونو کې پیچو او یا هم ماسکونه اغوندو چې د سفارتونو استازي او مخبرین ګمان وکړي چې زموږ ژوند په خطر کې دی.
تغمې دا هر څه دې له چا زده کړي؟
پلیکا چې قبلي ده نو دا هر څه هغې راوښودل. لمون مخکې اغوی مام دا ډول مظاهره کړې وی.
زینو سبا لپاره ځان تیار کړئ.
بهرمال صاحب، پا مووی چې سبا تاسو نران په مظاهرو کې خپل لړمان ماران او ډایناسوران ښکارا کوي. وایلی
زکه چې
ولی سوالګر په خار کې سړی له جامو نیسي،
ځکه چې د سوالګرو همدومره زور رسیږي.
ولی څوک د امنیت په غم کې نه دي،
ځکه چې ګټه یې په بې امنیتۍ کې ده.
ولی ورځپاڼې د تېرې شپې د راډیوګانو خبرونه نشروي،
ځکه چې دوی غواړي چې د چا له یاده ونه وځي.
ولی برق سلیر ساته کیگی نه،
ځکه چې هر شی ډیر شي بیا یې خوان کمیږي.
ولی ژوبڼ ته کورنۍ غوا او زر اوستلی دي،
ځکه چې د ژوبڼ والاو هم شیدو مستو ته زړه کیږي کنه.
ولی په ژوبڼ کې د خلکو دومره ګڼه ګوڼه وي،
ځکه چې دوی غواړي که هغه یو دوه زمریان او لیوان هم تیښتې ته مجبور کړي.
ولی ټول حکومت مشاورانو نیولی ده،
ځکه چې دنیا وویرېږي او ووایي چې مشاوران یې دومره دي نو اصلي چارواکي به یې څومره وي.
ولی هره ورځ یو نه یو سرک د ترافیک په مخ تړل کیږي،
ځکه چې له څه مودې وروسته سرک د خلکو له یاده وځي او په خپلو منځو کې سره وویشي.
ولی زیاتره زوراور د ښار غونډې نیسي،
ځکه چې که په ښار کې بیا جنگ ونښت دوی به تیار له پاسه وي.
ولی د اداري فساد په ضد جهاد پیل نه شو،
ځکه چې تر څو مجاهد سنګر جوړو نو خالص علا شو.
اوس د موټروان خمارګل بې پروا هغه عاشقانه لیک واوري چې خپلې معشوقې ته یې لیکلی دی.
ما
گرانه زما یو موټر سلامونه ومنه دا ډیره موده کیږي چې لیک دې زما په لاین نه دی رالیږلی نو ځکه مې درته سودا ده او یادیږې مې ژوند مې لکه د یو سخت پیچومې غوندې په مخ کې پروت دی او حیران یم چې په کوم ګیر کې به په دغه ستوخ پیچومې ور وخیژم ځکه ډبل ګیر خو ان ستا د مینې په لومړي پیچومې کې کار پریښی و او په کومک ګیر مې هم باور نشته چې ما به د پیچومې سر ته وخیژوي ګرانې کله چې د شا په هنداره کې شاته ګورم نو ستا د بې وفایۍ یو لوی تور واټ مې تر شا را پسې په ځغاسته وي چې څومره ځان وخوځوم نه یې پای لیدای شم او نه ترې وتلی شم ځکه چې د زړه په سر مې ستا د تورو زلفو د کمڅیو پټۍ تېره شوې ده چې تیښتې ته مې نه پرېږدي له همدې امله په خوبونو کې هم ستا د مینې په واټ ډریور ځم او هغه څه ګورم چې په راویښېدو یې ټوله ورځ لکه په اډه کې بې سورلۍ ولاړ موټر غلی او چوپ یم باور وکړه چې زړه ته مې څو ځله ستا د تورو سترګو د یادونو رنګونه ور بدل کړل خو د ژوند په ساړه سهار کې اوس هم سلف کار نه کوي نو اوس فکر کوم چې پوره بور ته اړتیا لري ځکه ستا د جدایۍ او بې وفایۍ په خامو سړکونو او کندو کې دومره ځغلېدلی چې په یوه اوف سره مې له سپږمو نه دومره لوګي پورته کیږي لکه د کلونو کلونو زاړه ګاز موټر له سلنسر نه چخیږي پوهیږم چې اوس د مینې په واټونو د عاشقانو دومره ګڼه ګوڼه ده لکه د کابل ښار په واټونو چې د موټرو جوړوي او هیڅوک هم بل ته د لارې ورکولو او ځای پرېښودلو موقع نه ورکوي منم چې ستا د حسن په اډه کې به هم ډېره ګڼه ګوڼه وي او ډېرو بېکارو ځوانانو به د خپلې مینې بسونه تونیسونه او سراچې پکې درولي وي چې ښایي همدغې ګڼې ګوڼې به زه ستا له یاده ایستلی یم خو زما د زړه په ټول بکس کې ستا یادونه لکه د نیکلي رینجونو هماغسې ځلا او پلقا کوي ګرانې که مې ډېر ژر پوښتنه ونه کړې نو د زړه ماشین مې جام در واخ او ته پوهیږې چې د زړه ماشین یو ځل جام شي بیا د بل نوي ماشین ور جګول هم امکان نه لري ګرانې باور وکړه چې نور مې د صبر او زغم بریکونو کار پریښی او شلېدلی دي بې بریکه روان یم خدای خبر چې د ژوند له واټه به ووځم او که چېرته په کنده کې به ټوک ټوک شم او که به له چا سره داسې ټکر وکړم چې نه به د هغه نښه پاتې شي او نه هم زما ګرانې زارۍ درته کوم چې راشه او یو ځل بیا لکه د یوه ماهر او زړه خوږې مستري غوندې مې د زړه د ماشین اوارز ونیسه خدای مکه د ژوند د دغې اوږدې لارې مزل په همدغه سر کې راڅخه پاتې نه شي د وصال او وفا فرنجونو دې زما د زړه د جام ماشین نټونه خلاص کړه او د خندا او وصال په نویو نټونو یې بیا له سره ورغوه ته زما د وران زړه هغه مستري یې چې پرته له څټک او امبور نه به یې جوړ کړې نور د زړه په ټول بکس کې د خپلو غمونو تورې لتې نه در زیاتوم او زه په خیر درته وایم
ستا مین موټروان خمار ګل بې پروا
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور حسین حکمت ستاره امینی هیله زرمتی او زه صادق سپینغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 14 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
سرگو بلا وقت ما جانا نظما و دزر قرار راشا مهربان نظما
و دزر قرار راشا مهربان
نور لسینا خلق پیدا دی نور لسینا خلق پیدا دی زکات سر کو تور دس پینو مس کی بنا وجانا نسما قرار راشا مہربان سما
مہربان